دا مشال ریډیو دا پیزا بوریوال کاکړیم سلامونه میومنه اوریدونکو تر یو ساعت پورې لتاو سره یو شمیر رپورټونه او شننې شریکو خو که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا رپورټونه به ووري. د افغانستان او پاکستان استازي نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د اوربند او خپلمنځي سولې په اړه خبرې اترې کوي. د سیاسي چارو شنونکي وایي د پاکستان او افغانستان شخړه په ځانګړي توګه پښتنو ته ډیر تاوان رسوي.
نو موږ دې دواړو ته درخواست کوو چې د دې جنگ نه لاس واخلي. دا د مسلمانانو په منځ کې جنگ دی، د پښتنو په منځ کې جنگ دی، د قبایلو په منځ کې جنگ دی. دې سره زموږ د پښتنو، د قبایلو، د مسلمانانو تباهي کیږي.
د پاکستان پوځ په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې ګرځبندیز یا کرفیو لګولې. د ځایي خلک وایي دوی له ریاستي ادارو غوښتنه کوي چې دوی ته امن ورکړي. بل پلو د باجوړ د چارمنګ دوه کلیو هم د وسلوالو پر ضد د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله کډي کړې.
او البته دا دوه کلی چې دی کوم په چارمنګ سیمه کې کوټکی ده او شریف خانه ده. نو دلته خلکو چې کوم دی دې د وجې نه او یا د احتیاط د وجې نه خپل خوندي خوا ته کلی چې دی هغې ته لږ نږدې شوي دي.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونی لومړی موضوع ته اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان او افغانستان چارواکي نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د اوربند او خپلمنځي سولې په اړه خبرې اترې کوي. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیلو سرحدي پل باندې نښتې شوي دي چې دواړو غاړو ته مرګ ژوبلې اړولې دي. په دې اړه په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که لومړی د دې نننیو خبرو په اړه تازه حال لاوریدونکو سره شریک کړئ.
سلام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته. نو تازه حال خدا دې شي، پلاوی دواړه رسیدلي تا د غونډې په تړاو تر اوسه پورې څه نه دی ویلې شوي چې آیا دا پیل شوې ده او څه خبرې شوي دي. خو ټاکلې شوې هم دا و چې همدا خبرې به نن کېږي. اول داسې رپورټونه وو چې د جمعې پر ورځ شي، خو بیا پلاوی نو جوړ شوی او نو تللې. نو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا چې کوم بیانې خپره شوې ده، په هغې کې فقط دومره ویلې شوي دي چې د پاکستان د دفاع وزیر به د دغه پلاوی مشري کوي او بیا د دې د مقاصدو په اړه باندې دومره ویلي وو چې څنګه پاکستان مخکې خبرې د پولې هغې غاړې ته پاکستان پټکو د ترهګرۍ پای ته رسول او د افغان پولې په اوږدو کې د سولې او ثبات بهتره ګرځولو خبره لپاره سملاسي اقداماتو باندې به د دې هغه تمرکز وي، متوجه به هم دې ته وي. نو بیا دا خبر هم پاکستان کې چې دوی تاوتریخوالي کې اضافه نه غواړي او د افغان طالبانو څخه غواړي چې د نړیوالې ټولنې سره سم خپلې ژمنې پوره کړي. دا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په بیانیه کې ویل شوي دي او افغان طالبان حکومت هم دغه رنګ یو بیان خپور شوی و چې د دفاع د وزیر او د هغې د استخباراتو مشر به په دغه پلاوي. نو بهر لږ به انتظار کوو چې کله خبرې شروع کیږي بیا څه کیږي. خو د پاکستان د دې بیان نه هم دغه کاري چې کوم له پاکستان د وړاندې نه یو خبره کوي او مسلسل کوي، هغه خبره ممکن ده چې په ایجنډا باندې وي. لوی مهمه خبره به اوربند وي، ځکه چې اوربند تیره ورځ شپږ بجې پاکستان په وخت هغه پای ته ورسید او بیا تیره شپه بریدونه وشو چې اول د طالبانو چارواکو خبره کړې وه دغه منلي، بیا نن د پاکستان د اطلاعاتو وزیر هم دغه بریدونه هغه منلي.
طاهر خان صاحب، دغسې خبرونه هم وو په ځانګړې توګه پر ټولنیزو رسنیو چې ګواکې دا اوربند د قطر د خبرو تر پای پورې غځول شوی دی. په دې خبره کې څومره صداقت دی؟
احتمال خو لکه تیره ورځو چې دا اوربند غځوري چې ځکه داسې رپورټونه هم وو د پاکستان د سرچینو په حواله. د پاکستان اکثرو دلته چې څومره رسنۍ دي میډیا د هغې د خبر ورکړې وو چې اوربند شوی دی. افغانستان هم داسې رپورټونه وو، لیکن بیا چې تیره شپه کله بریدو شو نو بیا هغه د اوربند خبره لکه پاتې نه شو، هغه مات شو. او دلته بیا ځنې د ټولنیزو رسنیو باندې چې کوم د پاکستان د امنیتی دارو سره نږدې چې کوم حسابونه دي اکاونټونه دي په هغې کې دغه د 13 ورځ د شمالي وزیرستان د ځانمرګي برید خبره شوې وه د فوج په مرکز باندې، او په هغې کې تر اوسه پورې خو فوج بیان نه جاري کړی، خو لیکن سرچینو د وو پاکستانی فوجانو د وجل کېدو تایید کړی او بیا دغه رنګې 200 نه زیات پکې جو بولمونو. دا یو سوچ وو چې دغه حمله وروسته بیا پاکستان دغه بریدونه
کوي. خان صاحب، یو بل پوښتنه چې شاید ډیر خلکو په ذهن کې وي، په پاکستان کې چې کوم ګوندونه دي، سیاسي ګوندونه دي په ځانګړې توګه چې کوم پښتانه ملت پال دي، د هغوی لخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې دا کوم شخړه روانه ده، پر دې باندې څه مجموعي غبرګون راغلی دی کنه؟ چا هغوی څه فکر کوي؟
دا ستاسو خبره ځکه مهم ده چې سوال مهم دی پښتنه، چې ماضي کې به یو پاکستان کې به سیاسي یا ملت پالو ډلو یا مذهبي ډلو به یو غبرګون او یو خپل نظر به شریکو او داسې پیښو. تر اوسه پورې ما خو د منظور پښتین یو بیان لیدلی دی چې دا هغه پټکو دا پاکستان جنایت کړی دی، تحریری کړی ده، لیکن ما چې کوم نور مهم شخصیت دي ملت پال دي که هغه نور مشران دي هغه رنګ بیان نه دی غلی. البته مولانا فضل الرحمن ورځ چې کله وینا کول په ډیر اسماعیل خان کې، نو هغه هم په خپله وینا کې داسې یو اشاره کړې وه چې پاکستان او افغانستان دواړو ته ویلو چې دې جنگ نه کوي، خو دا هغه بیان کې مغه رنګ مشخص بیا د بریدونو لکه دغه په تړاو باندې بیان نور کوي. حالانکه دغه بریدونه شوي، دغه نه مخکې دا حمله شوې په کابل باندې، په پکتیکا کې، چمن کې دغه شی، نو هغه رنګ بیانونه نه راځي د پاکستان څنګه په خوا برتل.
ډیره مننه. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان وو چې د افغانستان او پاکستان د استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د کېدونکو خبرو اترو په اړه سره غږیږي.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په همدې موضوع کې به پاتې سو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له کبله نه یوازې دواړو غاړو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده، بلکې پر پولو تګ راتګ هم درول سوی دی. د سیاسي چارو شنونکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دې شخړې زیات تاوان د دوی په وینا په ځانګړې توګه پښتنو ته رسیږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
خوشایو او نړیواله د افغانستان او پاکستان ځواکونو ترمنځ نخته پیل شوی چې په کې دوه هیوادونو چارواکي د یو بل ته د مرګ جوبلی اړول داوی لري. شنونکو وایي چې په اول وار داسې کیږي چې دوه ګورنی هیوادونه یو بل ته نه خپنی غد جګړه په شکل کې مخامخ دي، او دا په داسې حال کې چې د افغان کډوالو د واپس عمل هم روان دی. پیښور کې خبریال او شنونکو شمشاهد چې په افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو او په ترهګرۍ یو نظر لري، وایي چې دا ور شخړه به دوه ملکونو لپاره او د اولسونو لپاره ډېر خطرناک او زیانمن ثابت شي. باید دوه هیوادونه د خبرو اترو لارې شخړې هوارې کړي.
پاکستان او د افغانستان د شخړه چې کومه ده، د جنگ دا واره چې کوم دا یو عجیب مرحله ته ورسید. اصل کې خو پاکستان په افغانستان کې د ظاهر شاه نه راوخت تر اوسه پورې د پاکستان او د افغانستان تعلقات خلی وي. په چرته دې ته خبر نه ورسېدلې چې په یو بل باندې بریدونه وکړي، په یو بل باندې بمبار وکړي، د یو بل سره سم د دشمنانو په توګه مخامخ. نو دا یو بالکل یو عجیبه خبره ده. په دې سات کې زمان دغه دادا چې دا جګړه ر دواړو هیوادونو ر تباہی د سبب کې دي. افغانستان چې کمزور دی، نو دې سات کې په افغانستان باندې بمباری کیږي او افغانستان ته ډیر زیات نقصان ورسو. خو په لوی لانګ ټرم کې دا پاکستان ته ډیر غټه خطر دی. ترانزیت ټریډ هم بند شو، افغان مهاجرم وتل کیږي. خو د افغانستان د طرفه بلکې طالبانو یو سفارتکار په پیښور کې چې کوم دی، هغه وایي بس لاړ نشي.
ترډل په قبایلی ضلعو کې د امن او سولې لپاره کار کوي. کی قبایلی مشر ملک زیارت گل مومن وای قبایل او بیا پښتانه وړاندنه ډیر اغیزمن ورسته پاتې او تر هغه زپلی دي، او دا ور بعد وانه غړته ولسونه نور هم خراب شي او مالی جنونو سربیره با صحیح جنونو هم ورورسی. باید د زغم نه کار واغستلی شي.
دا ډیر خطرناک دی، او د قبایل د پاره او د پښتانه د پاره بالکل بی تیغ علا لیدل دي. د دوی روزګار، د دوی زندگی، د دوی معاشي ژوند، د دوی نو ډیر خطرناک لوبه ده. موږ په دې باندې ټول قبایل په دې خپه دي، ټول پښتانه په دې خپه دي، موږ دې حکمران حکمرانانو ته جانبیانو ته ښکته پورته چې کوم حکمرانان دي د هغوی بچیم پامن دي هغوی هم پامن دي او دا لوبه یو سیاسي لوبه ده یو اقتصادي لوبه ده نو موږ دې دواړو ته درخواست کوو چې د دې جنگ نه لاس واخلئ دا د مسلمانانو په منځ کې جنگ دی د پښتنو په منځ کې جنگ دی د قبایلو په منځ کې جنگ دی دې سره زموږ د پښتنو د قبایلو د مسلمانانو تباهي کیږي موږ قبایل د مخکې نه بے روزګار او تباه شوي او متاثره شوي او وطن هم کنډواله دی
د پام وړ ده چې دواړو خونه د یو بل په ځواکونو او پولیسو سره نږدې په چک پوسټونو باندې تیرونه راسي بریدونه کیږي او دواړه غاړو یو بل ته د مرګ جوبلی اړول دعوی لري ملګرو د پاکستان افغانستان ترمنځ لاره د افغان کډوالو د واپسې په شمول د هر ډول تجارت لپاره تړلې شوې چې ترې دواړه غاړو ته کاروباریان ډېر اغېزمن شوي دي او د توکو نرخونه هم لوړ شوي دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
د شمالي وزیرستان انزامي چارواکو په هغه ضلع کې د اکتوبر له 18 تر 20 نیټې ګرځبندیز یا کرفیو لګولې ده. د شمالي وزیرستان نظامي مشر له دفتره په خبره سوي لامه کې ویل سوي چې دا کار یا د پوځي کاروان د تګ راتک د خوندیتوب لپاره پورته کړی دی. دا لغه وروسته ده چې هلته پر یو پوځي مرکز برید سوی و. عمر وزیر نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان میرعلی په خدی سیمه کې اکتوبر 18 وسلوالو لخوا د فوز پر یو مرکز برید کې د یو کور 15 کسان هم وژل شوي. یاد برید کې وو فوزیان وژلی شوي وو او دیار لسنور یې ژوبل کړي ول. د خدی اوسیدونکو او ضلعي انتظامیه لخوا مشال ریډیو سره شریک شوی ریپورت تر مخه فوزی کیمپ باندې ځانمرګي برید د یو خاندان دوه خزینه دوه ماشومان انجلۍ یو ماشوم او یو سړی هم وژلی چې د ځانمرګي برید په وخت دغلته رکشه کې روان ول. د خدی اوسیدونکي وایي چې ځانمرګي برید دغلته نږدې کورونه مارکیټونه ټوله اغېزمن کړي ګڼ مالی تاوانونه یې اړولي. د خدی اوسیدونکي آتش داوړ مشال ریډیو ته وویل چې سخته ویره ترخه وه. خلک په کوسو مارکیټونو کې ایسار ول. هر طرف ډزې چاودنې وې. نور دې ورلا منټینګ کړل شي. دوی هم شاور ازلی دل غواړي
او دې گئیز سر سبو نو بجې و چې زورتره د مکه ته وښ ولا خو به ور کې چا کړه او یو شور شری شو د هکټې داسې د چټینه داسې نه چټ فل بیا په پرول کنه او بل داسې ګنټای ونی مګنټا بل هلیکوپټر رول په دې مانشه د هایوای ونی مګنټا شو فایرینګ وو دوه طرف فایرینګ وو غاډ دازینه ولډ دازینه وی خوف وو میردا مطالبادو د ریاست نه چې میردا چیرې امن نه ویني په وزیرستان شه چې د میر بچون په امن سره زندگی تیرا کول کا نه را خال کې ولا په دې کې د وطن شه د پنجاب په ریاست یا په دې نه را ملک شه سرنګ ژوند تیرا وی
د میر علی یو بلوسیدون کې مدني فعال دل دا وړوي چې د کالونو راهسې د نام نه اشکار دی. د نام نه زید یې ګڼ احتجاجونه جرګې مرکه وشوي خو لا هم د غلطا منټینګ نه کړل شو. د پاکستان یو طالبانو حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې جیش الفرسان محمدی پاستول شوې بیان کې ویلي چې دوی لومړی د موټر بم چاودنه وکړه او ورپسې یې بریدګر کیمپ ته دننه داخل شول. استخباراتي ضلعي انتظامیه چارواکو او میرام شاه کې یو فوزي افسر د اکتوبر په 18 مشال ریډیو ته تایید کړه چې په نخته کې لږ تر لږه و پاکستانی سرتیری وژل شوي او دیار لس نور ژوبل شول. دوی ویلي چې نخته کې 15 وسلوال و وژل شول چې وژل شو وسلوالو عکسونه یې د رسنیو سره شریک کړي. لومړی دوی د وژل شو وسلوالو شمیر 3 ښودلی و. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا لومړی یو ځانمرګي بریدګر له بارودو ډک ګاډۍ د فوزي کیمپ په دیوال کې ووهه او وروسته نورو وسلوالو ودانۍ ته په ننوتلو سره ډزې پیل کړې چې تر 100 ساتنه خطو وروسته ټول وسلوال ووژل شول. د میر علي په خدي کې د فوز پر دغه کیمپ تر دې وړاندې هم کال 2024 مارچ 14 ځانمرګي برید شوی و او وروسته د دوی وسلوال کیمپ ته داخل شوی ول چې د یو لیفټیننټ کرنل کشف په ګډون 14 سرتیری وژلي ول. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم له دفتر نه خپور شوې نوټیفیکیشن کې ویل شوي چې ټول شمالي وزیرستان کې د پرون اکتوبر 14 بجې نه تر دوشنبه سهار پورې به کرفیو یا ګرز بندیز وي. څوک نشي کولی چې سړکونو ته وځي، په کورونو به اوسي. او دغه اقدام د دوی په وینا د فوزي قافلو د خوندي تګ راتک په موخه لګول شوی. په خیبر پښتونخوا کې لسه باندې درې کالونو راهسې ناامني زیاته شوې ده او یو شمېر وسله والې ډلې پر پولیسو او امنیتي سرتیرو او سرکاري چارواکو حمله کوي. په دې وروستیو کې ولسي وګړو، سیاستوالانو او فعالانو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو، ځانګړي ډول شمالي جنوبي وزیرستانونو بنو لکی مروتو کې د نامنیو پر ضد پراخې مظاهرې، ناستې او جرګې کړې دي. د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکي هم ټینګار کوي چې د ترهګرې پر ضد مبارزې ته ژمن دي او په دې لړ کې یې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیکي.
مشال ریډیو ته غوړیست. له شمالي وزیرستان څخه به ولاړ شو بر جنوبي وزیرستان ته. هلته هم ځایي انظامیې تر درو ورځو پر ګرځېدو بندیز لګولی دی. د ځایي انظامیې لخوا په خپره شوي بیان کې ویل شوي چې د یادې ضلع په یو شمېر سیمو کې به د اکتوبر تر 14 پورې پر ګرځېدو بندیز وي. دا چې هغه کومې سیمې دي چې خلکو پکې پر کورونو اوسي. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید یې نور حال رکوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع انتظامیه له طرفه د اکتوبر په 14 جاری کړی شوی یو نوټیفیکیشن کې ویل شوی دی چې په ضلع کې د درې ورځې د پوره ګرځبندیز لګولای شوی دی. د سویلی وزیرستان اپر ضلع ډیپټی کمشنر اسمت الله وزیر له طرفه جاری کړی شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی دی چې نن د اکتوبر 14 نه تر اکتوبر 14 پوره د سحر 6 بجې نه تر ماښام 9 بجې پر د ضلع شروانګای آسمون منځه سپین جماعت توروام او تیارزا سیمو کښې به ګرځبندیز وي. په نوټیفیکیشن کښې ویل شوي دي چې ګرځبندیز په ضلع کښې د پوځ ګاډیو تګ روتګ د پوره لګولای شوی دی. خو د سویلي وزیرستان پر ضلع سراروغه سیمې یو مشر اساق ماسید د ګرځبندیز په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي.
آئین او قانون یو کے سنتا ہے کہ اپا وزیرستان ضلعی وزیرستان کا پورا جدا قانون دائی دلتا اس کا تو سبق پہی چھے جو نوٹیفیکیشن دے رکھا شوائی دائی تو 18-19 چھے درے رزے تدا علاقہ بندے تو مختلف روڈینا بندے اثر کی ہوئی تو پتا رنگا آپ تو نورے ضلعے چھے کہ اسا پیرے کو نا کرتی نا تو شوئی دو کہ سیکورٹی سارا مختلف جو ہاتھا تو شوئی دی تکین آتا شوئی دی خونے پا علاقہ چھے کرتی نا سس کری دو نا سگنل دنے کٹ کری دی یو دے اپا وزیرستان او ضلعی وزیرستان چکی ما دنیگا خوراتو د کینو علاقاتو نو یې سره دا ناروا سرکو غیر قانوني غیر ايمي نو چار سالن روان شوی دی چې دغه نه د میجا د علاقې چې کینو د سکول ورکی بچو هغه تا او شادي تکلیف تا یې کینو د بازارې ایریا چې کینو خلک کاروبار دی هغه تا تکلیف تا یې نور چې د مورونو می بیرو چې درې می هسپتال دا یا لاس ایمرجنسي کیس وچ هغه څنګه دی فانتا پر درې نو هغه تا شادي تکلیف میجا مطالبه دا دو
مشکلات سره مخامخ کیږي.
وزیرستان سے پروت کرفیو نہ آئے روز پولیس نہ باندھی کرو بارینا باندھی وہ بھی مرون تک تکلیف تا هر قسم چې کوم بنیادی حقوق تی هغه تر غلای دی نه دغه مزمت کوي او دا غشتنه کوي چې دغه شینه دا حکومت او سکیورټی ادارې آی ایف سی دا شایي بانکو دوی ته په کور دوی چې دومره پولیس دومره فوج په وزیرستان چې پروت دی د شپې د ورځې د روډ ټیک کوي سکیورټی دی کوي نو موږ په خپل خوره نه مزید کرفیو مانی نه اپریشن مانی او نه هیڅ قسم داسې اقدامات چې هغه د عوام د بنیادی حقوق خلاف ورزي وي انشاءالله د هغو مخنیوی هکي هغې مزمت هکوي دا روزانه کرفیو دا هزې تی نه لګوي.
د سویلي وزیرستان پر ضلع پولیسو یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د ګرز بندیز په وخت د ضلع پولیسو له طرفه مقامي خلکو ته سهولت ورکول کیږي. خو د سویلي وزیرستان پر ضلع مشرونو مشال ریډیو ته ویلي دي چې که د انتظامیه چارواکیو په ضلع کښې ګرز بندیز لګول بند نه کړل بیا و یې د سیمې اوسېدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو په خپرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکوو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په باب له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د هنګري په پلازمینه بوداپست کې ګوري. ولسمشر ټرمپ له پوتین سره اوږدې ټلیفوني خبرې کړې دي خو دا تر اوسه نه ده څرګنده چې ولسمشر ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین به په بوداپست کې خبرې اترې کله کوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور حال راکوي.
په بوداپست کې د ټرمپ او پوتین د لیدنې وخت لا نه دی معلوم خو ولسمشر ټرمپ لیکلي باوري دی په پروني ټلیفوني تماس کې لوی پرمختګ ترلاسه شوی. ټرمپ او پوتین څو ورځې وروسته له هغه سره غږېدلي چې د امریکا ولسمشر اوکراین ته د توماهاک توغندیو د لیږلو خبر ورکړي او هغه ګام چې د جنګ د پای ته رسولو په برخه کې پر روسیې لا زیات فشار راوړلی شي. هغه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي توماهاک ورانوونکې وسله ده او پوتین له ده سره په خبرو کې ترې غوښتي چې دا کار ونه کړي. ښاغلی ټرمپ خپل بیان کې دا هم زیاته کړې چې پوتین متحدو ایالتونو او ماته په منځني ختیځ کې د سولې د لویې لاسته راوړنې مبارکي وویله. هغه زیاته کړه زه باور لرم چې په منځني ختیځ کې بریا به موږ سره د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې دواړو خواوو په اوکراین کې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د امریکا او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ په اړه هم بحث وکړ او موافقه یې وکړه چې راتلونکې اونۍ د دواړو هیوادونو د لوړپوړو سلاکارانو غونډه وکړي. تمه ده په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په مشرۍ به د امریکا پلاوی له لوړپوړي روسي پلاوي سره خبرې وکړي. د ټرمپ وینا د لوړپوړو ډیپلوماتانو تر ناستې وروسته به د په هنګري کې له پوتین سره وګوري څو د ده په خبره د دې شرمونکې جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. خو نن به د ورځې په اوږدو کې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي کوربه وي. تمه ده په دې ناسته کې ولسمشر ټرمپ له پوتین سره د خپلو خبرو په اړه له زیلینسکي سره هم وغږېږي.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د پاکستان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې ټول بې اسناده افغان کډوال به له دغه هیواده باسي او د پاتې کېدو موده یې نه غځوي. د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د دې هیواد د لوړپوړو چارواکو په یوه غونډه کې ویل شوي چې افغان کډوالو ته په میلمستونونو کې د استوګنې اجازه ورکول جرم ګڼل کېږي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې نور هیوادونو ته د تګ کیسونه لري وایي د هوټلونو او ملمستونونو مالکانو ته خبرداري ورکړل شوې دي چې بې اسناد افغان کډوال وباسي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ترنګلې دو سره پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د استوګنې موده تر هیڅ ډول شرایطو لاندې نه غځوي او ټول هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده به وویستل شي. په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د دغه دفتر په ویب پاڼه خپره شوې ویل شوي چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د لوړ پوړو چارواکو په یوه غونډه کې راپور ورکړل شوی چې د اکتوبر تر شپاړسمې نیټې ټولټال 1,400,000 او 1,592 افغان وګړي له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي او یوازې هغو افغانانو ته چې د پاکستان معتبره ویزه لري د استوګنې اجازه ورکول کیږي. خو مخکې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له جولای میاشتې راهیسې د بیا بیا غوښتنو سره سره نه دي توانېدلي چې ویزه ترلاسه کړي. په اعلامیه کې زیاته شوی چې یو شمېر پاکستاني چارواکو په یادې غونډه کې ویلي د هغو افغانانو پټول چې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې ژوند کوي یا د هغوی لپاره په میلمستونونو کې د اوسېدو د زمینې برابرول جرم ګڼل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري وایي د هوټلونو او میلمستونونو مالکانو ته خبرداری ورکړل شوی چې بیا اسناد افغان کډوال وباسي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې جرمني ته د تګ په تمه دی وینو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډیرو هوټلونو او میلمستونونو ته خبرداری ورکړل شوی چې که افغانان پټ کړی یا د شتون په اړه یې موږ ته راپور رانه کړی د هغوی د پېژندنې او نیونې په صورت کې به له تاسو سره قانوني چلند وشي. موږ نه ښار ته ځو او نه بازار ته، یوازې په همدې هوټل کې راکیږو.
زیاتره به ښار او بازار نه میریم، به مو هوټل هستیم.
پټک کې یو بل افغان کډواله چې دا هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي او یو بل اروپایي هیواد ته د تګ په تمه ده ازادي راډیو ته وویل
وخت کې ما آمدیم، ما با ویزه قانونی آمدیم.
کله چې راغلو د قانوني ویزه لاري راغلو خو ویزه مو ختمه شوه، د کور څښتن مو ایستلو او اوس په میدان پاتې یو. رواني حالت مو هیڅ ښه نه دی او ویریږو چې نن یا سبا به مو پولیس ونیسي او بیرته به مو افغانستان ته وشړي. دغه افغان کډوال له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسني وضعیت ته په کتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال بهیر چټک کړي. دغه افغان کډوال له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسني وضعیت ته په کتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال بهیر چټک کړي. له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي تلال چودري په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې هر شخص یا بنسټ چې بې اسناد افغان کډوالو ته کور، دکان یا کار ورکړي د نویو قوانینو له مخې مجرم ګڼل کیږي. له دې اعلان وروسته ډیرو افغان کورنیو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو خاوندانو له لورې له ګواښونو او فشارونو سره مخ دي او ورته ویل شوي چې باید ژر کورونه خالي کړي. د پاکستان حکومت داسې مهال د کډوالو په وړاندې خپل دریځ سخت کړی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو په افغانستان کې وضعیت بدل شوی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسیږي. ډیری دغه افغانان له 2021 کال وروسته کله چې د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او طالبان بیا ځلې په دغه هیواد واکمن شول د امنیتي ګواښونو، د نجونو په زده کړو د بندیز، اقتصادي ستونزو او نورو هیوادونو تګ لپاره پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي، خو هلته د ویزې د نه تمدید له امله د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي تاوتریخوالي او شخړو له کبله د تورخم دروازه نن په 8 ورځ هم تړل شوې ده. دا دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخ باندې تړلې ده. د تړل کېدو نه یوازې عام خل ولسته په تګ راتګ کې ستونزې جوړ کړي، بلکې تجارتي هلې ځلې هم په ټپه درولې دي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان او افغانستان په سرحدي پولو باندې د نښتو له وجې تورخم دروازه د اکتوبر 12 نیټې راهیسې تړلې پرته ده. په دې دروازه دوړخیز تجارت زندیدلې او د پیاده خلکو پر مخ هم بنده ده. د تورخم دروازې تړل کېدو له وجې د پېښور او تورخم ترمنځ ځای په ځای افغانستان ته مال وړونکي ګاډي ودرول شوي او د دې ډرایورانو مشال ریډیو ته وویل چې دوی سخت کړاو سره مخ دي.
نوم یې بصیر ده. چیک بورډ مې رابر کړی، دلته ډېر مشکلات سره مونږ مخامخ یو. زمونږ له دواړو حکومتونو دا خواهش ده چې مونږ ته باید لار خلاص کړي، مونږ په خیر خپل وطن ته لاړ شو. تقریبا ورځې دلته زمونږ نه مصرف کېږي زر یو نیم زر روپۍ مصرف کېږي یو نفر، او مشکلات مونږ زیات دي دلته.
مونږ خو جینم اسماعیل ده، لاره بنده، خرچه خو فعلا زیات رانه کېږي، خو مونږ دا غواړو چې خپل وطن ته په خوشحالۍ سره ورسېږو، مالونه په خوشحالۍ خلاص کړو، بېرته په خوشحالۍ خپل مالونه رابر کړو.
مې فیض الله ده، چیک بورډ مې رابر کړی ده او روانې مقابل ته. دا شپږ ورځې وشوې چې ګیټ بند، لکه په نورو بارډرو باندې جنگ ده، او دلته تر اوسه فی الحال هېڅ شی نشته ده او ګیټ یې بند کړی ده. مونږ ټول ډریوران له ډېر مشکل سره مخامخ یو، لکه د اوبو مشکل وي او داس وي، یو شی سہولت نه دلته ډریورانو ته. باید مونږ له حکومت نه خواهش لرو چې ګیټ خلاص شي او مونږ لاشو خپل وطن ته. دلته هغه څه اشته خرچې چې ورسره وي د ګاډو هغه ټول خلاصې کړلې، هېڅ داسې بله کومه لار نشته. دوی چې دوی لکه دلته ترکاري راوړي، مونږ ولاړګي پسې ځي، ولاړګي ته ځي پسې بېرته راځي، هېڅ داسې سہولت ډریور دپاره نشته ده.
د اکتوبر په یو لسمه نېټه شپې مهال د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ په لږ تر لږه 500 سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوي او یو بل ته درنه مرګ ژوبله اړولې. په تورخم کې د پاکستان د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هلته دواړو خواو ته لا هم د کسټم او امیګریشن دفترونه تړلي پراته دي او د خلاصېدو په حق لې کوم پرمختګ نه دی شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست د کورمی مدنی فعالانو په یاد ضلع کې د فوجي عملیاتو پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی وایي اوس په پېښور کې ناستي خو کورتنې ونه منل شوې نو د وزیر اعلی د کور مخې ته ځي، او که بیا هم مجبور سو نو اسلام آباد ته به مخه کوي. د دوی په وینا حکومت باید د دوی په سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال خلک ونه ځوروي. تفصیلي تاریخ ورکزی را کوي.
په منځنی کورمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو پر ضد پیل شوي د مقامی خلکو احتجاجونه لا هم روان دي. د میرباغ پټان عبدالخالق پر 13 اکتوبر مشال ریډیو ته ویلي لا جمعې ورځې د پېښور پرېس کلب ودانې مخې ته پر احتجاج ناست دي، خو تر اوسه ورته عملیات بندولو او نه بېکوره شویو خلکو ته اسانتیاوې ورکولو پر غوښتنو مثبت ځواب ملو شوی. پټان زیاتوي که دغلته په پرلت وهلو مسله حل نشوله بیا به سپینی جنډې او قرآن په لسونو اخستی د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی سهیل افریدی کور مخې ته ورځي، او که هغلته هم څه ونه شول په اسلام آباد کې ناس حکومتي او پوځي واکمنو ته به خپل فریاد یوسی.
کچری وفاقي حکومت بیا هم نه مونږ سوال منې نه مونږ به عسکري قیادت ته سود عسکري دې مخ ته وکینو لکه نو شریف نسخو سره چې مونږ فریاد وورو کای مونږ فریاد بڑانګو کورونو په سرات کې نه کوبلاو مونږ په احتجاجونو سرات کې نه کوبلاو مونږ کورونه ملنګ کړو مونږ خال مشاهدون کو خال مرته وړو نو مونږ د قران ته وښودا غسبینو جندو ته وښودا غو د قران شریف د احترام ته وښودا مونږ باندې د ظلم د زیاته د بربریت بند کو مونږ خپل علاقې ته پاس کړو.
په منځنی کورما کې پروام اکتوبر شوه پر امنیتی سرتیرو د وسلوال برید پر د عمل کې د عملیاتو فیصله تر اخستلو پس لا علی شزو او مسوزو سیمو خلکو کړي وستل پیل کړي. تر اوسه په سوونه کورنۍ د سدې تندو ټل او ساتین پلور وتلې دي. تر هغې پس د احتجاجونو سلسله روانه ده چې پکې بې کوره کېدونکو خلکو ته پر سیمه د اوسېدو لپاره د کیمپ سهولت او نور اسانتیاوې ورکولو تر څنګ هغلته پوځي عملیات د نه کېدلو مطالبه شوي. د تور نزون ملک عیسی خان او رگزی مشال لډیو ته د خالی پورز ویلي یوازې له حکومت نه بلکې طالب وسلوالو ته هم لسیموی د وتلو سوال کوي چې د هغې لپاره په تودو اوبو کې د خالی پورز د راټولېدلو پس په لاسونو سپینې جنډې او قرآنونه اوچت کړي یو کامل لښکر مسوزو او علی شیرزو ته ورځي.
د وټولو سره ملويږو، دو سب خبره کوو او بهر حال کم نه وتلو ان مو ته پاته ولګيږي، خو روان دي ته یو بس د خبره دو سره وشي او خې طریقې سره سدیو د علاقہ افریق دی نو بیا حکومت هم د یو زبز د اپریشن خو هیڅ جواز بیا نشته نو ان شاء الله دی کې به لګیا دی خلک کمونه ټول راوتلی دی او سپینو جانډو کړنی مجیدونو سره
په مزنی کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطی ټکانې وي خو چې کله په 2003 کال کې پراخ پوځي عملیات وشول نو له هغه ځای وتښتیدل او امن قائم شو خو اوس یو ځلې بیا سیمې ته تر راتلو پس یوازې پر امنیتی سرتیرو بریدونه روان کړي بلکې عام خلک هم زورول شروع کړي دي د کوچی خواجه نهید په ډوګر کې د جمعې پورز د شوي احتجاجي غونډې پر وخت ویلي یو خوا طالبانو راګیر کړي او بلې خوا ته پوز د عملیاتو په ترڅ کې ورسره ظلمونه روان کړي چې داسې دواړو ژوند تیرولو ته نه پرېږدي
د کوم شریعت خبرې ته تای که شریعت غوړي لور شه اسلام آباد ته لور شه هغه نه شریعت شروع کا پنجاب نه شروع کا او ټول د وال په سر سره برګلو و طالبا خدای ته وګوره لور شه مو وطن پرېدوا ای مو په ذاته د وکړلې ای مو تر سره دې په ذاته کې رب تو سه مو غرو نه وزا دې مو کې په ایلو نه وزا نورا دا کوم ژوند ده ها خبره نشي کولای لکه څنګه ریاست مو سره ظلم کوي خلافي د څه د طالب څه مو سره ظلم کوي زی خلافي
بل خو په دغه غړا د ضلع ډیپټي کمشنر اشفاق خان دریز مختلا سکړو او نه بل امنیتی چارواکو سره خبرې کړي خود کابی سیملی غړي انجینیر حمید حسین توري پر 18 اکتوبر مشال لډیو ته ویلي نه یوازې متعلقه ادارو او چارواکو پر وړاندې د سیمې متاثرینو ته اسانتیاوې ورکول غوښتنه یې خودلې ده بلکې ممکنه پوځي عملیاتو پر خلکو منفی اثر او نه نقصانونو د رسیدلو خبره هم ورته رسولې توري زیاتوي په سیمه کې د پوځي عملیاتو شي خدا سید نبی چې عام ولسونه وزورول شي او معلومیږي چې د غزل هم د وسلوالو پر ځای نقصانونه هم دوی تورنه اوریدونکي دي تاریخ ورغزه مشال ریډیو په خبر
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سي خبرونه
سمون په پانا مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د باجوړ ولسی امن جرګي غوښتنه کړې ده چې پوز دی هلته د عملیاتو پر مهال عام ولس نه زوروي دی جرګي غړو نن له انظامی سره د لیدو کوټو پر مهال د غوښتنه کړې ده د دې پوینا دا د ریاستی ادارو زموارده چې ولسته امن ورکړي د بدا سال کې دا چې ترلوی او وړه ممن درسته نن پچا اوس په چارمن کې هم خلکو د ممکنه پوځي عملیاتو لقبل کړي کړي دي تفصیلی شنو سره ځای راکوي
د باجوړ ولسی امن جرګي غوښتل چې په عسکري عملیاتو کې ولسی وګړي نه زورول کېږي دوی غوښتلی چې د لوی ماموندو عملیاتو کې وسلوال واړه مامون ته او د واړه ماموندو عملیاتو کې وسلوال بیا چارمن ته وغوښتل نو داسې باید ونه شي چې ولسی وګړو ته مشکل جوړ شي او وسلوال بیا هم په سیمه کې پاتې شي د چارمنګ اوسیدونکو عبدالله مشال ریډیو ته وایي د چارمنګ تحصیل د شاوخوا دوو کلونو هم ځینې خلک بې کوره شول
او البته دا دوه کلي چې دي کوم په چارمنګ په سیمه کې کوټکی ده او شریف خانه ده نو دلته خلکو چې کوم دی دېرې د وجې نه او یا د احتیاط د وجې نه خپل دغه خوندي خواته کلي چې دي هغې ته لږ بېزه شوي دي
دغه جرګه چې د اکتوبر په 13مه د کمشنری انتظامی او هغه ته د پولیسو او اړوند چارواکو سره ملاو شوې پکې د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټری او د سوای سیملې غړي نثار باسو موجود وو
تمه په شې سره کولای دی یو چې راکو تل د ورګولین سره کاڅان دی په دوه مېشت کې تر دې دمو پورې دا خلک څنګه په خپل مټو دا ډېر راښو ځو کا ولا ده نو مې خبره دا ده چې د تاجکستان د افغانستان چې لاټن ټنشن د دې یو څه دا شو دی دا هیڅ په معنی جوړ کیږي موږ جوړو دا کیسه ډېر اوږده ښکاري دا ولې چې موږ کوم ډول ډېر لوی ځان او تکلیف سره مخ دی دا د یو تکي دارو په دې چې دیول په تاسو جوړ کیږي
نثار باز دا هم وویل دوی په دې خبره هیڅ باوري نه دي چې ګوندې سیمه یې مکمل صفا شوې ځکه هر څو میاشتې پس او یا بیا کلونه پس هغلته د اپریشن په نوم خلک بې کوره کیږي
خدا باجوڑ کمشنر انتظامیہ بیا بیا چی داسکری عملیات و اعلامیہ جاری کری دائی پا کلی کلی چی دوی دو وسلوال رضا دا هدفی عملیات کبی او غالی چی اغلط امنیت راشی پا نویشتم دو جولای اغلط عملیات سو روشیو چی دلوی مامون دو شو خواه یاو چلویخ کلی او دوار مامون دو دلس و نزیاد کلو خلق بیکورشیو دا عملیات و او دستیم دو صفا گرزول پا بنیاد د کمشنر انتظامی باجوړ د اجازه تو وروستو د دغه کلو خلک خپلو کورونو ته واپس هم لاړ دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات آسان شي.
د اکتوبر پر لسمه د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د غربت د ختمولو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د دې ورځې لمانځلو هدف په پرمختللونکو هیوادونو کې د غربت ختمول او لسته معیاري ژوند په لاس ورکولو. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پیښور نصرالله خار کې وږي خرڅی دی. وایي موجوده وخت کې ګرانی د وږي غریبي سیوا شوې ده او مزدورکار خلک ډېر په ګرانه ژوند تیروي. نصرالله تر مخه د غریبۍ د وږي نه خو په خپل تعلیم ترلاسه کړی دی او نه اوس په بچو تعلیم ترلاسه کولی شي.
د غریبۍ وختونه ټول تیریږي. مهنګي ده، ګرانی ده، هر طرف ته حالات ډېر زیات خراب دي. څومره فرق شو چې مخکې به مونږ لګیا آزاد ګرځېدو، داسې آزاد ګرځېدو چې لکه تکلیفات بس آگے مزدوری تو خوش ہوتے تعلیم بھی ویسے موقع چار کر کے دس پندرہ ہزار کا کور کے کار نہیں کی گیا مجھے مکان دے گیا پندرہ سو گٹا مانو دس ہزار پندرہ سو بانے کار نہیں چلے.
د نوخار نازګل د درې بچو مور ده او خاوند یې دیاړی کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې نازګل اوی کسو هم د دې بچی قابلیت دي ولی د غریبۍ د وجې نشي کولی پر اعلی تعلیم ترلاسه کی. دا وایي غریب اولس ته علاج لپاره هم پیسې نه لري او د ژوند نور بنیادی سہولتونو څخه هم محروم دي.
زوی می ماشاء الله ډیر زیات قابل دی او هغه چې کم تعلیم خیال لینو ایته زم وس نشته ولی چې خاون می کار کلی کلنی د مزدورې بس دغی کور خرچی پوره کو تعلیمونو کو خو لکه پدې مونږ ډیر زیات خفکیږو چې بچی می قابلان دی هغه مخ کې تل غواړي او زم وتوس نشته. دا دوی ما فرج زما ته بکیږي او سینه می ډیر زیات خراب را زله کې می شکم چې بیماری می غټه خونه داسې دې ته ځان سره اختیم چې سالنډې خو مې نه داسې پرتایم سامې داسې سبل بل شان شي او د څه د وجې د سړیم کار روزګار نه چې کار وي خو بس دونه روړو چې وسیله پې کور خرچه پوره کړو. کور خرچه پې نه پوره کیږي نو داروګان او تعلیمونه بس څنګه وکړي بچوله. غټه بیماری زموږ غریبي ده.
د ورلد بینک د کال 2025 یو راپور ښایي چې پاکستان کې د کال 2023 په نسبت کال 2024 کې د غربت شرح 5% زیاته شوې ده. دا چې پاکستان کې ولی غربت ورستر بل سیوا کیږي په اړه د پیښور پوهنتون د ماشیاتو سانګي پخوانی مشر پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وایي
اور پاپولیشن دې زمون په ملک یې زمون وسایل چې کم دي هغه دومره نه دي چې زمون موجوده آبادی چې کم ده هغه ته یو ریزنیبل یو ریسپیکټیبل لایف چې کم دی هغه ورکی دغه سی وګورو مونږه کرپشن هم یو فیکٹر دی زمون په ملک چې هر کار چې کم دی هغه بغیر د رشوت نه سفارش نه بغیر نه کیږي پالیسیز کې زمونږ تسلسل نشته کنټینیوټی اف پالیسی چې کوم ده نو دا زمونږ په ملک کې نشته دی یو حکومت راشي هغه یو رنگ پالیسی جوړ کړي بل حکومت راشي هغه بل رنگ پالیسی جوړ کړي زما د خبرې مطلب دا دی چې مونږ سره دلته لانګ ټرم پالیسی چې کومه ده اکنامکس پالیسی اسپیشلی هغه مونږ چې کوم دي نه دي جوړ کړي په اډهاکې زم باندې مونږه کار کوو او هر حکومت دا وی چې را زما ټم تیر شي په خیر او عافیت سره بل چې سره زی بیا به ګورو
نړیوال بینک د روان کال جون میاشت کې خپل تازه راپور جاری کړی چې پکې ویل شوی دی پاکستان کې 10 کروڑ او یو کم 80 لک خلک د غربت ښکار دي اقتصاد پوهان وایي بیروزګاری او ګرانی ختمولو د کرپشن خاتمه اوږدمهاله معاشي پالیسی جوړولو او هنری زکړو ته پاملرنې کولو سره پاکستان کې غربت کې کمې راتللی شي خالدان یاز مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
د بلوچستان حکومت په صوبه کې شپږ ډیویژنې له بي څخه اي ایریا ته بدل کړي او د هغه ځای لیویز یا په پولیسو کې زم کړي دي د حکومت په خبره دوی دا کار په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر پورته کړي دي خو د صوبې زیاتره سیاسي ګوندونو د دې پریکړې مخالفت کړی دی او ویلي دي چې په کار واده د لیویزو په پولیسو کې د زم کولو هغه ته ښه تربیت او جدید وسلی ورکړل شوی وای نور حال لکوټی د مشال رډي خبريال ایوب ترين راکوي
د بلوچستان حکومت لخوا د صوبې په شپږو ډیویژنونو کې ځای لیویز نه وایي په پولیس کې زم کړل شوی دی بلکې بي ایریا هم ختم کړی دی د بلوچستان کورنۍ چارو د وزارت له لوري په خبر شوی او خبر پاڼه یا نوټیفیکیشن کې ویل شوی دی چې دا پریکړه د صوبایي حکومت د کابینې په 13 غونډه کې شوې وه په کوم ډیویژنونو کې چې لیویز په پولیس کې زم کړل شوی دی په هغه کې کوټه ژوب مکران رخشان نصیر آباد او کلات ډیویژن شامل دي خو د صوبې زیاتره سیاسي جماعتو د حکومت د پریکړې مخالفت څرګند کړی دی د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر او د بلوچستان اسمبلی پخوانی غړي نصر الله زیر راته وویل
لیویز فورس دا یو کمیونټی پولیسینګ فورس دی چې د انګریز له وختو 1903 سر رابرټ سنډیمن داغه وخت مطابق دا فورس جوړ کړي چې دا په اصل کې د اولسونو د قبایلو څخه خپل کېدی او بیا به دا په هغه علاقې کې به د امن او امان ذمہوار وو او دا یو ډیر کامیاب فورس دی چې د صوبې شاوخوا 2% علاقې د دوی تر ولکې لاندې راځي بل خوا ته پولیس ته چاغه سره 10% دی خو د بجټ په لیاس کمز ورته ګونو د پولیس بجټ د 200 زیات دی او د لیویز غکم دی زموش په لا د غشتنه و زموش په دور کې مو چې لیویز فورس پکار دی په جدید انداز د دوی تربیته سي دوی تجدید جدید اصلي ورکول سي پښتونخوا نشنل پارټي د دې په سختو ټکو غندنه کوي چې دا فیصله پکار دی زر تر زر واپس واخصل سي او لیویز فورس دې هغه بحال سي
خپل د نېشنل ډیموکراټیک ګوند صوبای صدر احمد جان وایي چې د لیویز په مقابل کې د پولیسو تر کنټرول لاندې په سیمو کې جرمونه اوس هم زیات کیږي.
د حکومت دا فیصله ډېره ولس دښمنه فیصله ده. دا یواره د جنرال مشرف په پوجي امریت کې د دوی سوبې د ویس ختم شو شپه په خلاف باندې ډېر لوی احتجاجي تحریکونه وچلېدل. په صوبه کې او ټولو سیاسي پارټیانو ولسونو هغه فیصله مسترد کړه. بیا چې دغه بعد جمهوري حکومت راغله هغه بیا ته د ویس فورس بحاله کړه. ته د ولس اصل کې حمایت هم اصل وي چونکې دا له ولس جوړ یو سیکورټي فورس دی. نو لهذا په نوي بنیادو دې ته یو ښه تربیت ورکول، دې ته جدیده وسله ورکول، دې ضروریات پوره کول، هغه ته سپورټ ورکول، هغه مضبوطه کول، د نوي تقاضو ضرورتو مطابق دوی بجای د دې دایا په پولیس کې زم که او چې کومه ایریا د پولیس په کنټرول کې دلته جرایم هم زیات شوي دي او له پولیسو څخه ډېر شکایتونه هم د ولس څخه دي. د امن امان که مسله وي هغه د لیویس په ذریعه بهتره ممکنه کېدلی شي چې حکومت هغه ته سهولیات ورکړي، مراعات ورکړي او تربیت ورکړي او د نوي دغه ضرورتو مطابق د هغو د ضروریات پوره کړي.
خو د ټولنې د پرمختیا لپاره کارکوونکي نصرالله بړی سي بیا وایي چې د کورنۍ چارو د وزارت او زیاتره کمشنرانو تر څنګ ډېری مرستیال کمشنران هم نه غواړي چې لیویس دي د دوی د کنټرول څخه وایستل سي.
څنګه بلوچستان کې دا مسله بار بار راپورته کېږي. یو خواته د پولیس اکټ چې و د جنرال مشرف د دور هغه دا دغه و چې ټول ایریا چې دا په ایریا کې تبدیل کړي او لیویس چې دی دا په پولیس کې زم کړي. بل خواته زموږ د اووم ډپارټمنټ او زموږ صوبایي بیوروکراسي دا خواهش دی چې لیویس چې دی دا باید چې جلا یو فورس وي او دا د اووم ډپارټمنټ انډر یې په کنټرول کې دا د ډي سي آنو د اووم ډپارټمنټ او د کمشنر فورس. یو خبره بله ضروري ده چې لیویس دوه قسمه دی. یو لیویس هغه دی چې هغه د وفاقي لیویس وایي، یو هغه دی چې هغه د صوبایي لیویس وایي. وفاقي لیویس چې دی دا د انګریز د زمانه دا لیویس فورس جوړ شوی و. دا قبایلي فورس دی، بیسیکلی د قبایلي مشر چې بو هغه ته برټش ګورمنټ به دا دغه ورکړي. ځینې کسان به ورکړل، دا و تنخواه به ورکولې د لیویس په تور او بیا د دې ذمواري و چې په خپل علاقه کې امن و امان وسات. او صوبایي لیویس چې دی دا بیا صوبه برتي کوي او ام د فورس په تور باندې په دیواني کار کوي. زما خیال دی چې ګوا دا د دې مین مقصد دا دی چې د پولیس خلکو ته پولیسینګ ورکړي، خلکو ته امن و امان ورکړي په علاقه کې، په صوبه کې د امن و امان ذمواري. دا ضروری دی چې دا د پولیسینګ یو نظام دی. دا چې هر نظام د دې خوشي هغه پکار دی چې یو نظام دی. لیویس چونکې په دې اوس حالات کې ډېر سخت ناکام شوی دی، چونکې دا قبایلي دغه دی او زموږ د صوبې داسې حالات دي چې دلته قبایلي مشران او د قبایلي فورس مزید کار نشي کولای. دا پکار دی چې ټول د یو پولیس په حواله باندې د دې یو ډپارټمنټ دی او د دې اکاونټیبل دی او دوی ته جوابدهي چې تاسو د پولیس په تور دا ستاسو ذمہاري ده. دا باید چې واخلي.
په دې اړه چې کله په کوټه کې د ورځپاڼې کوټه وایس د مدیر اعلی او د نامتو خبریال سید علي شاه سره تماس ونیوي، نو هغه څه داسې راته وویل.
تاسو معلومه ده چې پښتون ملت پال غوندونه دي، بلوچ ملت پال غوندونه دي، د دې سره سم مذهبي چې کوم غوندونه دي، دا ټول وختن فوختن د خپل خدشاتو تحفظاتو اظهار کړی دي. همیشه دوی لیوی سیستم په بلوچستان کې سپورټ کړی دي. ولې دا تقریبا یو نیم سل کال زور چې کوم پولیسینګ دی د لیویزو دا په بلوچستان مختلف علاقو کې دي. دوی دا موقف همیشه اختیار کړی دي چې لیویز چې دي هغه د دې ځای په دود دستور په هر څه باندې پوه دي او پولیس چې دي هغه نه دي پوه. بلې خواته حکومت به دا وایي چې چونکې په لیویزو کې څه ډیسپلین نشته، نظم ضبط نشته، له دې وجې همیشه څوک اصله ځین پورته کوي، څوک ګاډۍ ځین پورته کوي، چیک پوسټ قبضه سي، د دوی د خوا کاروایی نشته. تیرو وختونو کې هم دا یو تجربه شوی وه، خو بیرته به دا فیصله ریورس وله. د دې وار د دې دپاره باقاعده یو قانون سازي وسوله. هوم ډپارټمنټ وکړه، د کورنۍ چارو چې کوم وزارت دی هغه د دې سپارشات ورکړل، کابینې پاس کړه، بیا اسمبلی خصوصي یو اکټ پاس کړي. نو دا اوس باقاعده یو قانون جوړ سلو. تاسو ولیدل چې د بلوچستان چې کوم کابینه ده هغه د دې د ختمېدو باقاعده یو نوټیفیکیشن جاری کړي، څه چې ډیویژنز دي په هغه کې لیویز ختم کړل. نو دا به اوس را روان وخت کې معلومیږي چې د لیویزو د ختمېدو، د پولیسو صدراتلو، د لیویزو په پولیسو کې د زم کېدو سبات، آیا بلوچستان کې امنیت صحیح کیږي که نور خرابیږي.
په دې ترڅ کې مې د حکومتي جماعتو د غړو سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه چا جواب را نه کړي. البته دوی ورځې وړاندې د بلوچستان د پولیسو مشر انسپکټر جنرال محمد طاهر خان په کوټه کې د خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې وویل چې د صوبې د امنیت په خاطر حکومت و دې ګام پورته کولو ته اړ شوی دی.
پېښور های کورټ د هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په ایبټ آباد کې د ماښام یا د دویم شفټ عدالتونو پرانیسته کړې ده. د دی گام مقصد د کورنیو شخړو د شزو او ماشومانو د کیسونو حل کولو او د مدیانو لپاره زر د انصاف ورکول دي. وکیلان وایي چې د مقدمو زر فیصلې لپاره دا یو غوره ګام دی، خو د زر فیصلې پر ځای زیات مهم خلکو ته انصاف ورکول دي. دا چې آیا وکیلان او ججان به وکړای سي چې د ورځې دوه واوري د خپلو مقدمو لپاره تیاری وکړي، په دې اړه تفصیل له پېښور د مشال اړي خبريال شبیر جان راکوي.
پېښور های کورټ کې کارکونکي وکیلان د چیف جسټس دا ګام ستایي، خوای چې اصل مقصد د کیسونو زر فیصله کول نه بلکې انصاف ورکول پکار دي. زنانه وکیله مهوش محب کاکا خیر وای چې وکیلانو لپاره هم او بیا د ججانو لپاره هم دروازه دوه وخته کار بل ګران وي.
دا یو ډېر ښه سوچ دی چې کیسونه به زر ډیسایډ شي او ختم بشي، خو بل طرف ته دا هم سوچ پکار دی نو یو عدالت چې کوم دی هغه 7:30 نه 1:30 پورې کار وکړي، بیا 1 آور بریک دی او بیا 2:30 نه 5:30 پورې کار دی. نو کورٹس خو بکار شروع کی خو افیشنٹلی بکار کئی ہو کنا، او دا بس عمر بوج راولی نہ صرف پا عدالتونو پچ جانو باندے، زکر چی او جج چی او فریش مائنڈ سارا کیس فونری ناغا بکم قسم ڈیسیشنز ور کئی، بیا وکیلان چکم دے آغوی چکل کیس آرگو کئی نو آیا سہار ٹائم کی مغوی کیسونا تیاری با سہارانی کیسونا او بیا ایوننگ کیسز بم تیاری آغوی بس عمر افیکٹیو کیس تیارو لیشی وغب آرگو کو لیشی دام یا خبر دا، زکر دا 5:30 نه پس چېغه ازی خپل دفترونو ته او کار کوي، ظاهری خبره داغي بدمم کوي یو بیان اور کلاینټس ډیل کول اور سره ډبل شفټ ته پاره کی سونه د هرول د وکیلانو د پاره به ډیر غټ بوجي.
خو بیا صبح کې د سرکاري وکیلانو او جوړیشل افسرانو صبحی مشر سنگین خان وای چې په وکیلانو عدالتونو به کار زیات شي، خو اولس ته به ډیر غټه پدې ورسی چې زر زر به مقدمه فیصله کیږي.
دا ډیر د عوامو په فائدہ کې دی او دې کې سره به څومره کی سونه چې د ډیر وخت نه د شکار دی نو هغه فیصلی او اخری سر ته ورسی کنه. دیکھ یو دام نه چې لکه کم دیوانی مقدمات یې غیده پر دیوانی عدالتونه او چې کم فوجداری مقدمات دي نو هغه د پر فوجداری او ری سره به چې کم ججان صاحبان دي نو هغه چې دی نو هغه بم کم ډبل شفټ یې غو کوي او کم زمونږ پروسیکیوشن افسران صاحبان دي هغه بم د مخام هم ډیوټي کوي د سهار بم کوي. خو بیا هم د عوامو د پاره چې دی نو دا عدالتونه چې دي نو د دې ډېر لوی فایده وي او کیسونه به زر تر زر سر ته ورسي.
دوی وایي په لومړي ځل ابتداء کې پیل شو، د دې نه وروسته پېښور او بیا به عدالت هڅه کوي چې رسوبې نورو ضلعو ته هم دا ډول سهولتونه وغځوي. دا چهارشنبه په ورځ پېښور هایکورټ چیف جسټس میا عتیق شاه ابتداء کې د سیکنډ شفټ یا د ماښام کارکونکو عدالتونو څنګه پرانسته کړې. په دې مراسمو کې د وینا پر مهال مشر قاضي میا عتیق شاه ویلي چې د نوي او جدید دور انصاف ورکولو نظام په لور دا یو ګام دی او د کمزورو طبقو لپاره به زر او ارزان انصاف ورکولو اساسي قانون ژمنې پوره کول دي.
اوریدونکو د خبرونې په پای کې ځو د سندرې ته.
دیوال سڑے او سستا زبادہ شڑل بڑل او جولی وال سڑے پے خبر دکھا پیرے دلی ونے کم سر کے دے دشنو بنگو پیالے دلی ونے کم سر کے دے دشنو شنو بنگو پیالے دلی ونے کم ساپ شان جانا دلی ونے دلی ونے کم ہر سود جدائے دلے ونے کم سر کے دشمنوں